په نباتات لپاره کارول کیږي د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول او د ځنګلونو ساتنه ده د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو غازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره غازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانان د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي چې د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویل چې په کلونو کلونو د نه رانوي کېږي یعنې په کال کې د رانوي کېږي چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچوي همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامسته کېږي بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي نو د دې دپاره موږ باید د دې چې د زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي د دې دپاره کوم شیان چې مو وویل باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي همدارنګه پر چاپېریال باندې هم اغېز اچوي نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونوسي همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونوځي د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي د عامه ترانسپورت او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې چې شکو را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کشیردو تر څو د کم قوانین چې دغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ شي همدارنګه د طبي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبي سرچینې چې دی هغه باید وساتو مثال د اوبو خاورې او انرژي د ځای کېدو مخنیوي وکړو د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوي وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي کم شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی شو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه هغه د عامه پوهاوی و چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي زیات کړل سي او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي د هغه څخه باید مخنیوي وکړل سي د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوي ډډه وکړي همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله د ترانسپورت کنټرول دی د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل د چاپیریال ککړتیا چې د کموال لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي فردي او ټولنیزې یعنې چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموال لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک روغ او دوامداره چاپیریال ولرو ورپسې راځو بیا ځلي کارول ځلې کارول چې دی دا چې دی زموږ پر اقتصاد زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي څرنګه مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده کو هغه چې کله بیا ځلې استفاده کو د بل شي په ډول سره دا زموږ د پاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده چې موږ دا کوم سرچینې چې د هغه سپما به مو کړې اوسه همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغه شان څخه پاک ساتلی اوسه سال دا کوم پلاستیکات چې د غوښ خموش د نور شاند لپاره استفاده کولای شو که چیرې دغه پلاستیکات موږ روزانه استفاده کو او وی غوزو یا مثال د ټایرونه دی کله چې دوی چې بیرته بیا ځلی کارول کیږي دا سوځول کیږي چې د دې د دود څخه بیلابیل ناروغي رامنځته کیږي او په بیا ځلی دوران کې موږ وایو چې د بیا ځلی دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده یعنی د مواد څخه د بیا ځلی استفاده کوي مثال خبرې پلاستیک دی کاغذ دی المونیم قطی دی لرګیان دی شیشه د اوسپنه د همدارنګه ډیر نور شن چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نیوي انرژي د مصرفولو څخه چې کیږي مثال پنځه نیوي فیصد نیوي فیصد موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسې که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سي اوسې که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي نور نیوي کاغذان څخه جوړ سي دا به د چاپیریال لپاره ډیر مهم اوسه لازم جو سیاسي د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع سره خلاص یو اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي مثال د هوا چټلی موږ وایو د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هله چې ټول جوړ روغ صحت مند بیاست شنو غلاست له سم ټولګي و دی له سم وسته زموږ نن ورځې موضوع چې د تیل واس پاتې برخه ده په تیل واس کې موږ تاسو ای ډی ان ای او پیژندل د ډی ان ای جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډی ان ای موډل جوړ کړل شو او ډی ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اکسایډ سره قلوي ګان درلودل چې د هغو قلوي ګان څخه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین و چې ادنین همیش موږ ویل چې په پورونو کې یا په زینو کې دا کوم ډی ان ای چې د هغه جوړښت وو سو چې دوی مار پیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي د توسي وی جوړښت لري دغه زینو په بازوګانو کې په دوه دوه بازوګانو کې چې د قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجن رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجن رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودي څونه تغیرات را او څونه د ناروغیو مخنیوي کړی په دې طریقه سره نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کوو زموږ استاد درس په د اواتیا می صفه خطر دنیوي می صفه پرې دوام وکړي لومړی راځو د جنیټیک درمل او واکسین ته. د جنیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله به مړه کېدله جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جنیټیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جنیټیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جنیټیکي درمل ته. جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغۍ لامل کیږي هغه څه کړي دي. د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځایه موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغییر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیو کانسر اخته کیږي. د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی چې دا د ماشومان ډیابیټ چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولای خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کیږي اضافه کیږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دوی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کړي چې دغه د ماشوم د دیابیت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې ده د جنیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوی ده. دوی هغه پروټین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل څواله حلسو. دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول سو. دا رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسني ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کوي د جنګولي دي دوی او دا هغه حلل سره وريدي. او نن ورځ شدي جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل ورسته جنټیکي واکسینونه وای. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کیږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدله. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې دا معافیتي سیستم کې موږ تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیانو چې لکه چچک دي ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دې د پروتین یو برخه ځنې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کی کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي، او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بوډیان چې د موږ په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بوډیان چې د موږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټی په غاړه ده، دوی راولاړي چې د واکسینونو انټي بوډیان جوړي، د انټي بوډی په نامه پروتین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي، او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بوډیان چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وری انټي بوډی د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي، هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره څه کیږي، جنګیږي، او ډېر ژر کولی شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی، او دا په پای ته ونه رسیږي. یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وموویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې نه بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې و د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل کوي هغه به انتخابول، کرل به، او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې و د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کړي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کړي، او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دی ډېر اوسپنه لرونکي دي، او خپل بیټا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړل چې دغه کسان چې و چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او هغه په خپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راخستلې او د نباسر شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دوی کوم نسل چې لاس رالی هغه نسل لس یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکي وی خوري. دغه حشره جامو ته به شي کوي زیان ورسوي، په دې سره به حشره هم شي کېد لمنځه تلل چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپل دوی د دې توانایي د لود چې حشره خپل لمنځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډیر مشکلات حل کړس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عین حال کې وسوځه، ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري، هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته څه کېدی تاوان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجری څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړې دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړې دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کم د غواګان یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې د کم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون اور علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې ښه شیدې ورکړي، مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي ډېر فائدې ورکړلې. د دوی پاولو سره کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي، خو وروسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جنیټیک انجینری په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي، او د دوی د پاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات حل کړل، ډېر کسان یې وکولای شوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي، چې کم درملنه چې د جین ترافي په د جینټیک انجری په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کم کسان چې مثال په ډي ان اې کې مشکلات و، یعنی ځینې ناروغان چې د دوی د جینټیک مشکلات پر اړه درلودل، هغه به د شي کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځین کوچنیان چې ونه خامیا غوډه به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته چې کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا کې دي کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې ساسن نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده جینټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي، دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي، او درېمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینټیک انجینري واضح کړي. سیس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هېروي.
دا افغان د بخمنې د خوخي یو نغمه، ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه. ایزما ماشو ملوري، ایزما ماشو ملوري، ایزما ماشو ملوري، دا افغان د بخمنې د خوخي یو نغمه، زمین ترانه دو تیارو څخه خفه. ای زما ماشو ملوري، ای زما ماشو ملوري، ای زما ماشو ملوري. لیکوستی وای د کاړای هم دې زدا وای خو ادب هر سحر مور کوي سواخ نشی روانا مور دی بیر تکی سارا پجڑا او پوسل گوشی زرزو آشی بی اختیارا ازنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑه کاشتا غم یو کسه بد قسمتا تورا شپه ایزو ماما شو میلوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان مندو او دسکم